The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده. نن د زیارت ورځ کال 2018 د اپریل 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته واشنگټن ډی سي کې د اپریل د 6 نیټې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس آف امریکا ډیوه راډیو سهارنۍ خبرونو کې درته زه زاید خټک هرکلی وایم. اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر وای 13 اونۍ په بحیره روم کې د 1500 کسانو د مرګ نتایج د راپورونه دي. اداره وای د افریقا او منځختیځ نه را روان د کډوالو ډکه کشتۍ د ایټلی او لیبیا ترمنځ په نامعلومه ځای کې د غرقېدو د لاسه د دې کسانو د مرګ ویره ده. د امریکا صدر باراک اوباما او سعودي بادشاه سلمان په سیمه شخړو او تاوتریخوالي کمولو لپاره د ټولو ډلو په ګډون د جامع تګلارو خپلولو باندې رضا شوي دي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په منځ ختیځ کې د ایران راپارېدونکي ګامونو باندې هم خبرې کړي. نن به عرب سیمې ته راپیخ چیلنجونه په ګوته کولو لپاره د خلیجي همکارۍ شورا غونډه هم کیږي. د خودساخته دولت اسلامي خلاف د امریکا په مشرۍ کې فوزي ائتلاف ویاند ویلي د روس، شام او ایران په علاوه شیعه ملیشو د شام غربي الیپو خواو شا را جمع کېدو شروع شوي دي. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي روسي، ایران او شامي قواوې د غزیینو کې د خپل مخالف وسلواله ډلو د رصد لارې تړل غواړي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ادارې یو این ایچ سی آر د هغه راپورونو پخلی کړی چې وایي کېدای شي 1500 پورې تنان هغه مهال وژل شوي وي کله چې یو کشتۍ واوړېدله. دغه پیښه د میاشت اوله کې د لیبیا او اټلي ترمنځ اوبو کې رامنځته شوې ده. ګل په ورځ د دغه پیښې شاهدینو او متاثرینو د وایس آف امریکا سومالی ژبې څانګې ته ویلي دي د انساني قاچاقبرانو کشتۍ په داسې حال اوړېدلې چې پرې 1500 پورې تنان موجود وو. دوی دا هم ویلي ځینې خلکو نږدې غټ بحري جازونو ته په لامبو ځان رسولی. د امریکا صدر باراک اوباما او د سعودي عرب بادشاه سلمان سیمه ییزو شخړو د حل لپاره یو جامع تګلاره راوړلو باندې موافقه کړي. دواړو مشرانو شروع په ورځ ریاض کې 2 ساعته پورې نیغ په نیغه خبرې کړي. د غونډې وروسته جاري شوي بیانیه کې سپینه ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو سیمه کې د ایران جارحانه ګامونو له وجې راولاړ چیلنجونو باندې هم بحث کړی. روس او ایران د شام حلب ښار پلو توجه شروع کړي. چرته ګمان دی د صدر بشار الاسد واک مضبوطولو لپاره تازه هڅې شروع شوي. شروع په ورځ د امریکا دفاع وزارت کې د دغه عملیاتو ویاند کرنل سټیو وارن خبریالانو ته ویلي حلب سره نږدې یې د شام حکومتي عسکر لیدلي چې ورسره د روس مرستې دي. اني حال کې د ایران په ملاتړ شیعه ملیشا وسلوال هم حلب پلو روان دي چې د حکومتي عسکرو کومک وکړی شي. د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ یو فیصله کې ویلي د ایران په مرسته شوي ترهګر حملو له وجې متاثره خلک کولی شي د ایران منجمد شوي اساسونه خپلې مالي ازالې وکړي. شروع په ورځ یو فیصله کې عدالت د کال 2012 هغه قانون پر ځای ساتلی چې له مخه به دغه عمل کولی شي. دې فیصلې له مخه کال 1983 کې بیروت کې شوي ترهګر حملو کې وژل شوي 241 امریکایي عسکرو خپلوانو ته د مالی ازالې حق ورکړی شوی. شروع په ورځ د اسرائیل پولیسو اعلان کړی چې دوی د یهودو ترهګر ډلې شپږ غړي نیولي څوک فلسطینیانو باندې حملو کې ملوث وو. دغه مشکوک تنان د غربي غاړې نوي آبادکاران دي. د اسرائیلي امنیتي ادارې شینبت چارواکي وایي دغه تنانو کې دوه نابالغه او یو اسرائیلي عسکر هم شامل دی. دوی باندې تور دی چې په ممکنه توګه یې د فلسطیني خلکو کورونو ته د اور بمونه اچولي او فلسطیني ډرایورانو باندې یې هم حملې کړي. د زیمبیا صدر ایډګر لونګو د ملک امنیتي ادارو ته خصوصي فرمان جاری کړی چې پکې د سرخار لوساکا ځینې برخو کې امن او امان جوړولو غږ شوی. حکومت وایي دا ګام یې تازه وختونو کې ځینې قتلونو له وجې دغه برخو کې راپارېدلي احتجاجونو مخه نیول دي. انتظامیه وایي دغه احتجاجونو له وجې ځینې داسې افواګانې هم خوري شوي چې له امله یې ځایي خلکو په بهر ملکي خلکو حملې شروع کړي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وراجو د ګران اردن کو تاسو د دی وراجو سارانه در ساته خبرونه ته غوګي د دی وراجو سارانه در ساته خبرونه کې لومړی نیم سات خبری خبرونه وی په دغه خبری خبرونه کې تاسو د خبرونو لند حال واوریدو اوس راپورونو په لاو تاسو پام راګرځو په یورپ کې چې کوم د کډوالو سلسله التروانه و هغه کې چې کوم غټه اندېښنه و هغه لارې وې کوم چې به قاچاق باران خپلولې او دغه خلک به یورپ ته په غیر قانونه لارو درنه کول چې زیاتره بحري لارې وې او په دغه عمل کې په سلګونه کډوال څوک چې د ښه مستقبل په امید یورپ ته روان وو هغې سیند کې لاهو شوي دي. تازه پیښه دې میاشته وله کې د لیبیا او اټلی ترمنځ چې کوم اوبه دي سمندري اوبه دي هغې کې رامنځته شوه کله چې یو کشتۍ واوړېده او پکې یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې ګمان دی 1500 تنان وژل شوي دي. تفصیل ورو د کلیم افضل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د افریقي او منځ ختیځ نه راغلو د کډوالو یوه کښتۍ په بحیر روم کې لیبیا او اټلی ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوې چې یره سرګندېږي لږ تر لږه 1500 کډوال پکې سواره وو. یو این ایچ سی آر یو سلویښتو هغو کډوالو سره د مارکو وروسته دا معلومات شریک کړي چې څوک په هغه وخت دغې کښتۍ نه په څه طریقې بچ پاتې شوي. که چیرې دغه معلومات کره راوختل نو دا به په اروپا کې د کډوالو د مسلو ټوله غټه حادثه وي. د دې وړاندې هم تیر کال اپریل په میاشت کې 800 پورې کډوال په هغه وخت مړه شول چې اټلی ته یې ځانونه رسول. د یونان چارواکي دا وخت تیاری کوي چې هغه باقی پاتې ځینې کډوال چې دغې حادثې نه بچ پاتې شوي د کلمیټا سټیډیم نه د یونان ښار ته بوزي. په دغو بچ شوو کډوالو کې ځینو وایس اف امریکې د سومالیې ژبې خبریالانو سره هم خبرې اترې کړي او همدغه معلومات یې شریک کړي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې جاری کړي. بچوي کډوال وایي چې کله په بحیره روم کې دوی د وړې کښتۍ نه غټې کښتۍ ته منتقلي کوله نو کښتۍ ډوبه شوه او یوازې یو څو کډوالو هڅه وکړه او واپس یې ځان وړې کښتۍ ته ورسو او بچ شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاندې خبریالانو ته وویل چې زیاتره بچ پاتې شوي کډوال سخت یرې په حالت کې دي او جړا هم کوي. د ډوبو شوو تنانو شناخت په اړه به معلومات رو په روخ کاریږي خو د سومالی حکومت ویلي دي چې په دغې کښتۍ کې د دوی هم 200 وګړي سواره وو. په دغې کښتۍ کې ایتوپیا، سودان، شام او مصر نه کډوال سواره وو. ژوندي پاتې شوي کډوالو وینا ده چې وړې کښتۍ کې دوی د لیبیا تبروک نامې ځای نه سواره شوي وو کوم چې د مصر پولیس سره نږدې علاقه ده. دا د ایتوپیا ژوندی بچ پاتې شوی کډوال وایي چې یو څو هغه تنه بچ پاتې شول چې د غټې کښتۍ نه ځان راوباسه. سید صادق څوک چې د مصر یو سیاسي او سماجي علومو ماهر دی وایس اف امریکې ته وویل چې زیاتره د افریقي کډوال د قاچاقبرو په خبرو کې راشي او د یو ښه او روښانه سباون په تکل کې د پیسو په بدل کې دا قسمه خطرناک سفر کوي چې ځان اروپا ته ورسوي. سید صادق وایي چې د یورپ مافیا او ځینې د افریقي قاچاقبر په شریکه د کډوالو پیسې ولوټي او دوی د دا قسمه مرګني حالاتو کې اخته کړي او هیڅ پروا هم نه لري. تر دې وخته پورې د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه نږدې 1,00,000 پورې کډوالو ځان اروپا ته رارسولی څوک چې د سمندر د لارې راغلي. یو این ایچ سی آر مسلسل په حکومتونو غږ کوي چې کډوالو لپاره دې حالات او لارې اسانه کړي چې دا قسمه د پیښو مخه ونیولی شي.
سف امریکا ډی وراجو د ګران اردوونکو اوس تاسو پام راګرځو یو بل مهم راپور ته چې د امریکا صدر باراک اوباما دا وخت د سعودي عرب په سفر دی چېرته چې د شروع په ورځ د سعودي بادشاه سلمان سره لیده کاته کړي دي. دوه ساعتو پورې دوی نیغ په نیغه خبرې اترې کړي دي او وروستو چې د سپینې ماڼې لخوا کومه بیانیه جاري شوې ده هغه وایي چې دواړو مشرانو په سیمه کې د ایران جارحانه ګامونو باندې ګامونو له وجې چې کوم چیلنجونه را ولاړ شوي دي په دې باندې هم بحث کړی دي. تر څنګ دواړو مشرانو د سیمه ییز شخړو حل کولو لپاره یو جامع تګلاره خپلولو باندې هم رضامندی څرګنده کړې ده. دا ملاقات په داسې حال کېږي چې د خلیجی ریاستونو چې د همکارۍ کم تنظیم دی ګلف کوآپریشن کونسل دا غي غونډه هم روانه ده. دغه غونډه کې چې کوم مهم موضوعات دي هغه هم منځختیز چې کومې شخړې دي د ایران بخنه غواړم د شام د عراق او د یمن چې کوم صورتحال دی په دې باندې به بحث کېږي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې وکیل خان
په ارګا پیلس یا محل کې د ملاقات وروسته د سپینې ماڼۍ لخوا یو بیان کې ویلي شوی دی چې صدر باراک اوباما او د سعودي عرب بادشاه سلمان دواړو په منځختی سیمه کې د ایران لخوا را جوړ کړی شوی چیلنجونو په شمول یو شمیر مسلو باندې خبرې اترې کړې دي. بیان کې ویلي شوی صدر باراک اوباما په یمن کې د جنگ د ودرولو او د بادشاه سلمان د هغه ژمنو هرکلی وکړو چې پکې نوموړي ګرد یمن ته د بشري مرستو ورکولو لوس کړی دی. د دې سره امریکایي صدر د داعش پر ضد جنگ کې تیزوالي په مهمتیا هم خبرې وکړې او پکې د سعودي د مهم رول هرکلی وکړو. د دې وروسته صدر باراک اوباما د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زید ال زیان سره ولیدل. دا ملاقاتونه نن د زیارت پر ورځ د شپږ ملکی خلیجی مرستندویه کونسل سر مشریزه غونډې یو ورځ وړاندې شوې. په دې غونډه کې به امریکا او د امریکې عرب ملګري هیوادونه په سیمه کې روانو مهم مسلو باندې خبرې اترې کوي. په کومه غونډه کې چې به سعودي عرب، کویت، متحده عرب امارات، قطر، بحرین او عمان ګډون کوي. تیر ورځ پینې ماڼۍ دا د امریکا او خپل خلیجی ملګرو لپاره یو مهم موقع بللې چې پکې د داعش پر ضد خپلې مرستې مضبوطې کړي او سیمه ییزو مسلو ته ځواب وایي. امریکا او یورپ داعش او القاعده ته په دغه سیمه او ګرد نړۍ کې د یو سترې خطرې په نظر ګوري. ولې د خلیج زیاتره هیوادونه وایي چې لوی خطره ایران دی او هغه خلک او ډلې دي چاته چې د ایران مرستې ترلاسه دي. د دغه مثال هغوی د شام د صدر بشار الاسد او په یمن کې د حوثي یاغیانو ورکوي. سپینې ماڼۍ ویلی چې هاغلی اوباما او د خلیج مرستندوی کونسل مشران به د مرستو سیوا کول لپاره لارو چارو باندې خبرې اترې کوي او د ګډو مفادو لکه ترهاګرۍ پر ضد جنگ، امن ته پرمختګ ورکول او د شام او یمن پرنګ ځایونو کې ثبات لپاره خپلې پالیسۍ او تګلارې به سموي. راب میلی څوک چې د منځني ختیځ او شمالي افریقې لپاره د وایټ هاوس کوآرډینیټر دی وایي چې د یمن په ډول افریقایي جګړو د داعش او القاعده پر ضد د ائتلافونو توجه بل اړخ ته اړولې. نو دغه وجه دا نوموړی وایي چې وایټ هاوس د دغه شخړو د راکمولو لپاره هڅې کوي. سعودي عرب څوک چې د تیلو د قیمتونو راکمېدلو له وجې د آمدنۍ د کمی سره مخ دی دا مهال د خپل میزایلي نظام جوړولو باندې کار کوي. لکه څنګه چې ایران ای پوځي صلاحیت ته وده ورکولو لپاره دغه کار جاري ساتلې. د ځینې اختلافونو باوجود د امریکا او سعودي عرب اړیکې مضبوطې دي. دا خبره یو ستر څېړنکار فهد نذیر کوي. نوموړی وایي چې دا دواړه هیوادونه په خپل هغه پوځي کمپاین نو کې د یو بل مرستې کوي د کمې چې دواړه مشري کوي. نوموړي زیاته کړې چې نه یوازې سعودي عرب په شام کې د داعش په هدفونو باندې د امریکا په مشرۍ کې هوایي بمباری کې برخه اخلي، ولې د امریکا استخباراتي او نورې سامانی مرستو له وجې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ کې کمپاین روان دی. د دې غونډو وروسته چارواکي تمه ده چې د خلیج مرستندویه کونسل یا جی سی سی لپاره د نوې دفاعي مرستو اعلان وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې په دغه مرستو کې به خلیجی کامونو ته د دفاع صلاحیتونو لیږلو لپاره آسانو پروسو سره سره د جی سی سی بلستیک میزایل د دفاع او نظام لپاره پلانونه شامل وي. چارواکي وایي چې د دې نه علاوه د سایبر یا انټرنیټي دړکو پر ضد دفاع زیاتولو لپاره به هم پکې یو پلان موجود وي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوریدونکو د امریکا صدر باراک اوباما د منځختی په سفر دی. سعودي عرب کې یې د سعودي عرب بادشاه سلمان سره لیده کاته کړي دي. سیمه ایزو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. نړیوالو مطبوعاتو د سیمې چې کوم د منځختی د سیمې چې کوم چیلنجونه دي، کوم مهم ستونزې دي، شخړې دي، دا وخت روانې دي، دې ته په تازه خپلو ګڼو کې څه ځای ورکړی دی. اورو د مختار خلیل نه
د امریکې او د سعودي عرب تعلقات او یا کال زاړه دي. د دواړو ملکونو د خوږو تعلقاتو بنیاد د کال 1950 په فروری کې د یالټا د سرمشرانو په غونډه کې د شاملې دونه پس د امریکې د هغې وخت صدر فرانکلن روزویلټ د مصر د نیر سویس په غاړه ولاړ د امریکې په سمندري جهاز یو ایس ایس کوینسی کې د سعودي عرب د هغه وخت بادشاه عبدالعزیز ابن سعود سره د ملاقات په موقع ایښودی و. د امریکی صدر په دغه ملاقات کې د سعودي عرب بادشاه عبدالعزیز ابن سعود سره د امریکې لخوا دا لوز کړی و چې امریکا به د عربو په سرزمین د ابن سعود د قائم بادشاهت د سلامتیا او سالمتیا تحفظ د دوارخیزه تعلقاتو د لوزنامې تر مخه خپل بنیادی ذمواري ګڼي. امریکې خپل دا لوز په تیرو 150 کلونو کې 250 جنگونو کې سعودي عرب سره د ټینګ ادریدو په شکل کې پوره کړی دی. د دوارخیز تعلقاتو د دې لوزنامې تر مخې سعودي عرب په مناسبو نرخونو امریکې ته د تیلو د بیکړچه رصد جاری ساتلو لوز کړی دی. نن د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایم د صدر باراک اوباما د سعودي عرب د جاری دورې په بابله 9 غنټې وړاندې یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرقت دی د امریکې او د سعودي عرب تاریخي تعلقات په یو بل راپور ته نایدباره ډېر تراخه کړي دي. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې صدر اوباما د خپل صدارت د مودې د ختمېدو تر مخې د سعودي عرب په الوداعي دوره دا وخت ریاست ته رسیدلی دی. ولې د حکمران شاهي کورنۍ دننه د ډیرو انتظامی تبدیلو راتلو له سببه د دواړو ملکونو او یا کلن تعلقات د نااعتبارو او د بدګمانو د لاسه ډیر کړکېچن شوي دي. خو اخبار لیکي چې د امریکې د سمندر لاندې د راوتو بې انتها تیلو په وجه امریکا اوس ډیره ډاډه ده او د خلیج په خصوصي توګه د سعودي عرب د تیلو نوره محتاجه نه ده پاتې. فاینانشل ټایمز لیکي چې په تازه موده کې د سعودي عرب زړه امریکې نه ایران سره په اټمي لوزنامه دستخط کولو بد شوی دی، ځکه چې ایران مذهبي او مسلکي بنیاد باندې د سعودي عرب پوخ دشمن دی. خو اخبار لیکي چې د امریکې او د سعودي عرب د تعلقاتو خرابېدو اصلي سبب تر اوسه پورې د پټ دی حقیقت راښکاره کیدل دي چې د کال 2001 په 11 سپتمبر د سعودي عرب د اوسیدونکو اسامه بن لادن په حکم هم د سعودي عرب اوسیدونکو ترهګرو په امریکا باندې حمله کړې دي. فاینانشل ټایمز نور لیکي چې سعودي عرب د امریکې په مشرۍ کې په عراق په شوې حمله چری هم د زړه نه خوشحالي نه د ښکاره کړې، ځکه چې د امریکې په دې حمله د صدام حسین د حکومت ړنګېدو وروستو په یو عرب ملک کې د شیعه اکثریت حکومت قائم شوی دی. دغه شان کله چې په کال 2011 کې مصر کې د یو عوامي انقلاب په وجه د حسنی مبارک حکومت نسکور کړی شو، نو سعودي عرب په صدر اوباما د امریکې یو اتحادي سره د بې وفایۍ کولو تور پورې کړی و. یاد دې وي چې د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک د امریکې ټینګ اتحادي و. اخبار زیاتی چې د سعودي عرب او د امریکې د اتحاد په باب له ښاغلي اوباما چری هم څه خاص خوشحالي نه د ښکاره کړې، او د صدر اوباما دا انداز اټلانټیک مجله کې 13 میاشت د صدر اوباما د خیالاتو د چاپ کېدو نه ښکاره دی، په کوم کې چې صدر اوباما ویلي دي چې د اسلام وهابي مسلک په ټوله دنیا کې د اسلامي توندلاریتوب اور لګولی دی، او دا هم وهابي مسلک دی چې عرب دنیا د جدید دور نه لرې ساتلې ده. خاغلی اوباما اټلانټیک مجلې ته دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د امن او قلاري د پاره باید چې سعودي عرب او ایران خپلو کې تعلقات سم کړي، ځکه چې په قول د صدر اوباما په یمن، عراق او شام کې جنگ د سعودي عرب او د ایران د لاسه تود دی.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اردن کو تاسو د ډیوه راډیو سره نه درسته خبرونه ته غوږ په داسې حال چې یو خوا د خلیجی ملکونو د همکاري چې کم تنظیم دی داغه غونډه روانه ده د منځ ختیځ په صورت حال باندې غور لپاره، نو بل خوا روس او ایران د شام حلب خار په لو خپل توجه مرکز کړی ده چې ګمان دی دغه سیمه کې د صدر بشار الاسد واک مضبوطولو لپاره یو ځل بیا تازه هڅې روانې دي. دغه خبرې د دفاع وزارت د شام د عملیاتو لپاره بیان کرنل سټیف وارن کړی دی چې وایي دوی د ایران شیعه ملیشا، ایران پلاو شیعه ملیشا هم لیدلی دي چې داغي هم حلب پلاو روان دي چې د شامی عسکرو کومک وکړی شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محمد عالمگیر نه.
د خود ساخته دولت اسلامي خلاف روان نړیوال فوزي عملیاتو بیان کرنل سټیو وارن ویلي روس او ایران د شام علی پو خار نه ګیرا اچولو باندې شروع شوي چې د صدر بشار الاسد پوزیشن په علاقه نور مضبوط کی. کرنل وارن وای موږ د روس په مرسته د شام عسکر لیدلی چې په غټه شمیره کې د علی پو اړخ ته راغونډیږي. نوموړي دا خبرې خبریالانو سره د امریکا دفاع وزارت کې د ټلیفون د لارې کولې. دی وای موږ سره هم د دې خبرې فکر و. د امریکا د دفاع او استخباراتي څانګو چارواکي وایي دوی د سمودې نه روس د علی په خوا او شاسیمو کې ویني او د پلمیرا خار د داعش نه واپس اغستو لپاره په کار شوې روسي توپخانه یې هم دلته راوستې. روسي هوایي جازونه، هلیکاپټرې او عسکر د تیر سو هفتو نه علی په اړخ ته روانه دي. په دې موقع په سلهاو ایران پلاوه شیا ملیشا عسکر هم د شامی قوا او کومک لپاره دې سیمو ته روان شوي. د امریکا استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو پر شرط وای شامی عسکر اخر کې د علی په خوا او شاسیمه د مخالف وسلوالو نه پاکول غواړي. دوی زیاتوي د علی په خار غربي سیمو کې روسی کاروایانو نه اندازه کیږي چې دوی د مخالف وسلوالو د رصد لارې تړل غواړي. دغه د استخباراتي ادارو چارواکي وای موږ ته داسې معلومات هم ترلاسه شوي چې د علی په خار سویلي غربي سیمو کې د روس په مرسته د شامی عسکرو او د دوی مخالف وسلوالو ترمنځ نښتې هم شوي. روسی چارواکي د ډېر مودې راهسې دا دریز لري چې دوی شام کې د ترهګر ډلو لکه داعش او د القاعدې ملګرو جبهت النصره خلاف جنګیږي او امریکا هم مني چې روس د ترهګرو د اډو خلاف په روستیو کې خپلې کاروایانې توندې کړي. خو بیا کارپوهان وایي الپو تر روان روسي وسلې نه اندازه کیږي چې روس د سلنډې کاروای نه ولې جنگ خاتمه ځینې فراخه منصوبه باندې روان دی. د سټډي آف وار څېړنیزې ادارې سره کار کوونکې میرمن جنویو کاسا گرانده وای روس شام ته لیږلې د خپل عسکرو او فوزي سازو سامان شکل بدل کړي. دا وای دا قسم فوزي سازو سامان اکثره په کاریګي هم نه او نه د دې د داعش خلاف جنگ کې سرول شته. په داسې حال چې د علی پو پر روان جنگ کې روس د ټولو وړاندې دی او د هوایي کومک او درنې وسلې امداد کوي. خو دلته د ایران په مرسته شیعه ملیشي هم غټ رول لري. یو شمېر شیعه ملیشو د ډزبندۍ په موقع جګړه هم نه وپرې خو دی. د یونیورسټي آف میریلینډ یو تحقیق کوونکی ښاغلی فلپ سمیت کوم چې د شیعه ملیشو په کاروایانو نظر ساتي او د دوی په حق له ماهر دی وایي دا ملیشي د شام په هر ګوټ کې پرتی دي خصوصا د علی په خواوشا کې. خغل سمیت وایي کوسه هم را روان کال دی شیعه ملیشو ته ډیر ځاني زیان اوریدلی خو ایران بیا هم د عراق او نور ځایونه د جنگ لپاره نور کسان د دوی په صفونو کې برتی کړي او آنلاین یې د دوی هڅې توندې کړي. سمیت وایي د ده په اندازا دا وخت شام کې تر 14,000 پورې ایران پلاوه شیعه ملیشي عسکر او تر 3,500 پورې ایرانی عسکر جنګیږي. دا مهال د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د علی پو نه خواوشا روان کاروایانو س اثر د امریکا په مشرۍ کې د داعش خلاف جوړ ائتلاف باندې نشته. خو یو چارواکي وایي دا به په عملیاتو اثر ضرور لري.
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو ستاسو پام راګرځو بلوچستان ته چرته چې پوهان وایي د غذایي قلت له وجې یا د غذایي کموالو له وجې دغلته چې کومه شمیره ده هغه خطرناک حد ته رسیدلې ده چې پکې 25% یوازې ماشومان دي. د خوراک نړیوالې ادارې د غذایي قلت ختمولو لپاره یو کمپاین شروع کړی. تفصیل ورو نعمت الله سرحدی نه.
د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرو کروندې اداره اف ای او وی چې د ټولې نړۍ په پرتله باندې په بلوچستان کې د خوراک د کمی له سبب زخه د ماشومانو د مرګ شمیره ډیره زیاته ده. دغه څرګندونی د ملګرو ملتونو د ځلې ادارې اف ای او ویاندې ډاکټر نومینا انیس په کوټه کې و یو سیمینار ته د وینا پر مهال باندې وکړي. د ملګرو ملتونو په مالی مرسته باندې دوی د سن په نامه باندې دلته پروژه پایل کړله چې لوی مرامې هغه ماشومان او مندي چې د خوراک لکمی سره مخامخ دي دا غو مرسته کول دي. ډاکټر نومینانی
almost around 45% of all the deaths of the children they are attributable to malnutrition, whether it's the final cause has become a diarrhea or it's pneumonia or it's measles.
کابو 15% تنز دي د ماشومانو د مرګ سبب د خوراک لکمی سره تړلې دي. هغه کترنس یې سالوي کسکاروي ولوي کسری خو تر ټولو مهم سبب د خوراک کمی ده. ډاکټر نومینانی سویل چې بلوچستان د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته صوبه ده. دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د ماشومانو د خوراک وزن ډیره خراب ده. د طب د څانګې ماهرونو وویل چې په پاکستان کې 6.9 لک ماشومان د کوچني قد دي. دا په ټوله نړۍ کې پاکستان دریم هیواد دی او دغه ډول 45% ماشومان د خوراک له سختې کمی سره هم مخامخ دي. 1.8% ماشومان بیا د پولادو له کمی سره مخامخ دي. د طب د څانګې ماهرونو وویل چې د ماشومان سره سره 1 شمېر ښځې هم د خوراک له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر عائشه صدیقی وویل چې کومې ښځې د خوراک له کمی سره مخامخ وي و هغوی ته ډیر زر ناروغي انتقال کوي او د بدن دفاعي نظام یې ډیر کمزوری وي. هم له دغه سببه ورځ تر بله د ښځو د مرګ پیښې دلته ډیرې زیاتې دي. د خوراک د کمی له سبب زخه 40% شدی د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په بلوچستان کې پر لنګواله باندې د ښځو د مرګونو پیښې ډیرې زیاتې دي. حکومت ویي چې دغه شمېره دلته په 1 لک 15 ده. د طب د څانګې ماهرینو وویل چې د ماشومانو د پیدایش پر مهال باندې د خوراک د کمی سره سره د مندو د مرګ نور الکترونه دادی. ډیر ماشوم په نس کېدل پر کوچنی وخت باندې شجی ودول او دغه ډول د صفایي خیال نه ساتل چې جراثیمي بدن ته انتقال کوي د مور سره سره د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او د کارو کروندې د ځلی ادارې مرستیال استازي ډاکټر فرانسیکو ګومارو و حکومت ته ډاډ ورکړی چې موږ به د ماشومانو او د ښځو د خوراک د کمی لپاره تر 2025 پورې به ستاسو مرسته جاری ساتو. په سیمینار کې وویل شو چې د بلوچستان په کومو ضلعو کې د ماشومانو او د ښځو د خوراک لپاره د ملګرو ملتونو د ادارو له لوري پروژه روانه وه. په هغو کې د ښځو او د ماشومانو د مرګ شمېره اوس راټیټه سوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
اسلام علیکم. اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکای په ترکی کې د ټلویزیون د هغې یو صحافي د قتل غندنه کړې ده چا چې د ترهګر تنظیم داعش د ریاکارۍ د ښکاره کولو دپاره ډیر ډاډه زړه کار کولو. داعش چې د ISIL په نوم هم پیژندلی کیږي، د هلپ ټوډی نومي ټلویزیون صحافي د ظاهر الشرق د قتل ذمواري قبوله کړې ده. د ترکی په اخباري خبرونو کې ویلی شوی دی چې شام سره تعلق لرونکي دغه صحافي غازیان تاپ نومي ښار کې د هوا خورای په وخت ډیر د نږدې نه وشته شوی دی. الشرقت صحافت سره سره د مشق یونیورسيټي کې د اسلامي شرعي قوانینو علوم هم اصل کړی وو او امام هم پاتې شوی وو. داعش دته د ډیر وخت نه د قتل خبرداري را لېږل. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې د الشرقت په قتل د کورنۍ سره خواشینی ښکاره کړې ده. دنه یو کونډه او یو ماشوم زوی پاتې شوی دي. الشرقت خپل پلرینه خاریه الباب کې د شام د حکومت خلاف د مظاهرو بندوبسونه کړي وو. د خپل خار کې د توملارو ګوندونو النصره او داعش خلاف هم تقریرونه کول. د په کال 2014 کې ترکی ته کډه وکړله او دغلته په حلب ټوډی ټلویزیون د داعش غوندې ډلو د زړو نظریو د ښکاره کولو کار شروع کړو. دا په ترکی کې د شام په صحافیانو څلورمه حمله ده. د خارجه محکمې ویان جان کیربی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په میډیا د حملو قصوروارو له د سزا ورکولو په عمل کې مونږ د ترکی مرسته کوو. جان کیربی خپل بیان په دې ختم کړی دی چې د پریس ازادي او په تیره تیره د شام په حق له د خبرونو په ازادۍ سره خورول ډیره اهمه ده چې دا شان خبریالان د شام د دې بدقسمته جنگ او په دې کې د داعش د بیرحم ظلمونو خلکو ته د ښکاره کولو خپل کار جاری وساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.